فروش برخی کتاب‌ها، بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان وو بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا چې مغزي سکته څه ده او ولې رامنځته کیږي، په دې اړه دوه متخصص ډاکټر صاحبان را بلل شوي. هیله ده چې دا پروګرام هم در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوي. د کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 9,904 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. بلورته په جنوبي اسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي یو اربیا گاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون د روژې ماتي په میلمستیا کې ویل چې د طالبانو د حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان گاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان ویلي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی وسلوال آزاد فعالیت لري. په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشتي او وژلې دی. تر اوسه د دغې وژنې انګیزه معلومه نه ده او په تړاوي څوک نیول شوی هم نه دی. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي د روغتیایي خدمتونو لپاره په مرستو متکی دي. د سازمان نن د اپریل په 1 د روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې همدارز ویلي چې د ښه کیفیت روغتیایي خدمات په افغانستان کې یو اساسي ننګونه ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا برین ستروک هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته د وینې تللی شریان د وینې د کلکېدو له کبله بند یا د مغز د وینې رګ بند شي. له دې حمله سره د مغزونو یو برخه زیانمنه یا مړ کیږي چې د انسان د دوامداره مغزی زیانمنې ده اوږد مهاله معلولیت یا مرگ لامل کیږي. دغه سکته یا مغزي حمله ولې رامنځته کیږي؟ د مغزي سکتې له ناروغانو سره څنګه مرسته کولای شو؟ څه وکړو چې ځان له مغزي سکتې وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د ماښام له 8 تر 8، یعنی له همدې شبې تر 8 بجو پورې، پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم صالح. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00422112501. کچیر ته ثابت او ښه انټرنیټ لري، زموږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه نیولای شئ. د واتس اپ شمیره ده 00422012001. په دې لاره چې اړیکه ونیسي او د مغزي سکتې په اړه باندې خپلې پوښتنې له میلمنونه مطرح کړي. البته یادونه کوم چې لمخ کې نزینو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې او د غراز موږ واتس اپ ته پوښتنې هم را لېګلې، دغه به هم د خبرونې په ترڅ کې مطرح کوو. ورزو خپل میلمنو ته دواړه ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل شوې دي. ډاکټر صاحب هادي، فایل کې تاسو ترازو مغزی سکته یا ستروک څنګه اوریدونکو ته په ساده الفاظ ورپیژني؟
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مغزی سکته یا ستروک چې په انګلیسي باندې ورته ویل کیږي، یا زموږ عام خلک یې په عام اصطلاح باندې د فلج په نامه باندې هم پیژني، د هغه وخت نه مابې ذکرېږي چې د مغز یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي. یعنی د مغز حجرات اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیږي او په دې صورت کې ستروک یا مغزي سکته رامنځته کیږي. مغزي سکته چې ده رنگارنګ عوامل لري، خوب عمومی صورت کولای سي چې موږ وایو چې د دوو غټو عواملو څخه رامابېست کیږي. هغه کدای سي چې د شریانونو تنګوالی وي یا اسکیمیک سټروک ورته وایو، او دوام غټ ترین علت چې دی هغه هیموراجیک سټروک یا د وینې د خونریزي، یعنی د مغزي خونریزي وبښي. په مغز کې چې خونریزي رامابېست سي د دې څخه سټروک رامابېست کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب پیښې تر ډیره په کوم سن کې رامنځته کیږي او کنه ممکن د هر سن درلودونکو لدغه سکتې سره مخامخ شي؟
په عمومي صورت سټروک چې دی دا د لوړ سن د خلکو مریضې ده، یعنی که موږ وایو د سن په لوړېدو سره د سټروک انسیډنس یا د سټروک د مریضانو تعداد هم ډیریږي. دا په عمومي صورت دی، مګر کیسونه ستا چې په ځوانانو کې هم د سټروک غوندې تکلیفونه رامابایست سي. خو په عمومي صورت سره ویلی سو چې سټروک چې ده دا د لوړ سن مریضې ده، او مخصوصا هغه ریس فاکټورونه چې خلک ولري په هغو کې د سټروک د حملې د راتلو امکانات خورا ډېر وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب هادی را سره پات شي، راځي د بحث بل معلومات به ورشو. ډاکټر صاحب حکیم صالح له کابل را سره دی. ډاکټر صاحب صالح، تاسو هم ستړي مشي، تاسو اوریدونکو ته د فایل خبرې څه کوي؟ د عصبي د مغزي سکتې لمړنۍ نه خنخاني څه دي، او کوم وخت انسان پوښي چې د سکته کړي د زکه عصبي ناروغي خو ډیره مغلق دي، اوریدونکو لپاره لمړنۍ نه خنخاني څه یادوي دغه سکتې؟
مننه امرودین صاحب، ما هم سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو کارکونکو ته، همدان راډر صاحب مصطفی هادی ته وړاندې کوم ډیر مننه. واقعا چې ډیر مهمه موضوع او هغه موضوع تاسو نن برسره کړی چې هغه زیات د نړۍ نفوس انسانان پر زوري، چې تقریبا لکه ما کوم چې ډاکټر صاحب مصطفی هادی هم ویلي چې دا دوه ډول ده، یو اسکیمیک ده او بل هیموراجیک ده. یا مثال هغه چې کله وینه بند شي په رګونو کې، نو وینه د مغز حجرات نه رسیږي، کله چې وینه ونه رسیږي اکسیجن نه ورسیږي، نو د هغه د ناراضۍ له وجې نه د ستونزه پیدا کیږي او مغز خپل وظیفه له لاسه ورکوي. او یا چې کله خونریزي پیدا شي یا کوم رګ وچوي، د رګ د چول له وجې نه په مغز کې فشار ورېږي، په هغه مغز چې وینه ورته نه رسیږي هغه له منځه وي، صدمه ورته رسیږي او بل اخره انسان د خطر سره مواجه کوي. نو تاسو د اسباب مخکې هم رسپکټونه خو نو مخسر شو، وروسته به هم شاید تاسو سوال وي، خو اصلي سوال تاسو راځم چې کوم علائم لري په لاندې ډول د سټروک پاک لمن دی وایي که یو ګران هوادوال او زمونږ دوستان کې د ما خبري اوري، فقط کچیر یو څوک لکه چې د دې خلاصه کړی په څو حروف باندې شو تاسو وایي FAST، فاست کچیر یو مخکې یو طرفه به سي یا کوګواله پیدا شي یا خولی کې، او ای ورتوای چې آرام کچیر په لاس کې یو طرفه به سي یا ضعیف والی پیدا شي. نکله چې ناروغ په دې ستونزه اخته شي، د خپل لاس کې ضعیفي پیدا کیږي، کله چې خپل لاس نوړوي سپات جګوي نو به ته لاس بي، یعنی خپل وظیفه دند نه سي تر سره کولای. او درېم په فاست کې اس چې دا اس سپیچ ورتوای چې خبرې کول، ناروغ د خبرو کې ستونزه پیدا کوي، یعنی خبرې کولای نشي یا په خبرو کې قرارل پیدا کیږي، او یا هم خبرو کې د حروفو اغه تلفظ صحیح نشي کولای. او په اخر کې چې وایي چې دغه کله چې یو څا دغه درې علائم چې په مخ کې یو طرفه کوګوالای، ولاسنو کې به هیڅ یا ضعیفواله پیدا شي او په خبرو کې ستونزه پیدا شي، نو عاجلن په ټیم د په نظر کې ونیسي او زر دې روغتون ددان ورسوي، ترسو هغه کړنی او هغه درملنه چې پیل کې مریض ته مفید تواميږي هغه سره ورسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب صالح، سلامات او سید دغه ډیر ښه تشریح کړ، مننه له تاسو دواړو نه. را سره وسی اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه دا اوریدونکو خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکي خبرې وکي، تاسو غږ استډیو سره وصل دی. زما غږ لري، فکر کوم دغه اوریدونکو
کوم یو نوبات نوم نه لري.
وو مهرباني وکي غاګ مرادي خبري وکي، اوریدونکو کوم ځانې داړي کني ولې زما غاګ لري. عبدالحنان صاحب مهرباني وکي، عبدالحنان صاحب اړي کني ولې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې عبدالحنان صاحب وصل دی، خبري وکي.
او رما څنګه شای په خیر
و ډیر مننه عبدالحنان صاحب مهرباني وکي، کوم ځای نه ماړي کني ولې تاسو د خبرونې موضوع په اړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم درې مهرباني. خا دې عبدالحنان صاحب اړي کپریش و، اوریدونکو کله چې اړي کني سي لطفاً کوشش کړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي، او کله چې تاسو باندې غاکو خبري وکړي چې د نور اوریدونکو او ملمنو وخت هم ځای نسی او له دې کم وخت نه ډیره استفاده وکړو. بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل د استړي مشهې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادې رادیو ناوړی مهرباني خبري وکړئ، غاک مو وصل دی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني زرملوال صاحب استړي مشه.
زرمنوال صاحب نیم البته دیوالی یم
تو خسته مهرباني وکي زموږ یو بل اوریدونکو ته موږ غوړته مو فکر وکړو چې زرمنوال صاحب مهرباني
زرمنوال صاحب ته دې سلامونه وایم، خدای دې عمر ډیر کړي. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب د خدای پرستانه ده چې د دې سکتي د سبب ځخه څونه انسانان مرکیږي او څو پیسه د مری او د دې علاج په افغانستان کې کې دونکې ده نه ده کې دونکې خو دلته څه اکثره وخت موږ مریضان سي دلته ریواز دوی د مزغو راګي پټاو سي نو بل پاور او پات سي مری. نو دا مریض څو قسمه ده یو او علاج په افغانستان کې کېدلی سي او که سي کېدای او نقش عالمي خو نه ده ویل خو بیا هم که مستشی واضح وواینه لده دخه منان
کور ودان تو خسب ل زابل ناړي کني ولي وبل اوريدون کي هم
السلام عليكم.
عليكم السلام مهرباني
مننه تاسو ته او څوک چې غږ مې اوري ټول اوريدون کو ته هم دغه وخت مونږ مرغه
و ډيره مننه. سلامات سيدا چې جرم خبري فایل کړې دغه دوه اوريدون کو وقفه مو بیرته جبران کړه مهرباني کوي کوم ځای نه ماړي کني ولي
مننه. لقمان قلميار يا مال پکتي احمد خير زخه
قلمیار صاحب مهرباني تاسو د مغزي سکتي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یو کومه پیښه سره هم مخسوي په چم گاون کې مهرباني وکړئ اوریدونکو سره شریکه کړئ.
مننه کوم، خوشاله اوسې دا چې زه خپل د شپې له خوا چې مطالعه کوم نو د 11 بجو نه یو خوا تر 12 بجو پورې چې مطالعه وکړم بیا د شپې خوب ناراضي کنه، نو که شته مطالعه ونه کړم بیا خوب راځي. نو ډاکټر صاحب نه مې دا هیله ده چې
قلمیار صاحب اړیکه له بعد مرغه چې پرېښ خو پښتنه ما واوریدله پښتنه تقریبا مطرح شوله وای کله چې مطالعه ونه کم بیا نو خوب ناراضي خوب په یو ډول مطالعه سره تړلې دی. په هر حال د غوریدونکو پښتنه واخیستل سولې نور اوریدونکو به ورستاړي کوي سي. ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د توخیص پښتنه جواب کوي، توخیص پښتنه دوا برخه درلودلې. اول دا چې وای په نړۍ کې د مړینې کاچه څومره ده د دغه سکتې لکبله یا هم د ستروک لکبله، او بلې دا پوښتنه و چې په افغانستان کې امکانات څومره دي. د افغانستان د امکاناتو پوښتنه کې دایسي ډاکټر سپسالی ورته جواب کی تاسو دغه د فیصدی خبرو کې زمون کې ک د باڼو پاړه باندې هم لګنور رڼا واچوي چې دغه دوا باندې چې تاسو مخکې یاد کړی کومه باندې ډیره آمده او کومه باندې ډیره خطرناک هم ده.
بله و مننه د پښتنې څخه. زبر د پښتنې په جواب کې وایم چې سټروک په عمومي صورت د نیوي فساد څخه اضافه اسکیمیک سټروک دی. هغه په دغه مفهوم چې د رګو یا د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګیږي او هغه بل اخره د نسجو د مرګ سبب ګرځي. یعنی په داسې حالت کې رامه پیسې کیږي چې د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګ شوي وي، بل اخره داسې حالت ته رسیږي چې دغه نسجونو ته نور اکسیجن نشي ورکولی. نو دې ته اسکیمیک سټروک وایي. او هغه لس فیصد پات سټروک چې دی هغه هیموراجیک سټروک ورته وایي، یا هغه صورت کې رامه پیسې کیږي چې په مغز کې یو رګ وچاوي. نو ډیر عام لاتونه د ډیر اک د چودلو څخه د لوړ فشار درلودل دي. یعنی که فشار په ډیر لنګ وخت کې ډیر لوړ شي په ډیر وختو کې دا د هیموراجیک سټروک بایس کیږي. او د اسکیمیک سټروک د نیوی فساد ته کراسو د خپل ریس فاکتورونه لري. یعنی کما چې وخت وویل دا ریس فاکتورونه موږ په دوه برخو باندې ویشلای شو. یو هغه ریس فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ څنګه نه ډیر غټ تاثیر نه لرو. د مثال په ډول لوړ عمر، لوړ عمر د سټروک د لپاره یو غټ ریسک فاکتور دی. نو دا په انسانانو کې د سن په زیاتوالي سره د سټروک انسیډنس یا د دوه شمېر ډیریږي. دوام خبره دا ده خلکو کې چې فاميلي تاریخچه د سټروک ولري په هغه کې هم د اسکیو د سټروکو موجودیت ریسک ډیر دی. بل هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه کولای شي چې موږ تر یو اندازې پورې تر خپل کنټرول لاندې ولرو. د مثال په ډول فشار دی، لوړ د وینې لوړ فشار دی. وینې لوړ فشار سره کولای شي چې په دواو سره ډېر ښه کنټرول کړي. دوام ریس فاکتور چې دی او تر ټولو مهم ریس فاکتور هغه د شکرې د نودل دی، او هغه شکره چې هغه کنټرول شوی نه وي، یعنی په ډېر وخت کې یا سړی دوا نه اخلي یا تشخیص شوی نه وي، دا دوام غړترین علتی دریم غړترین علت چې دی هغه د هغه رګونه چې مغز ته وینه رسیږي هغه که په مرور د زمان سره دا ستنګ شي چې بالاخره مغز ته سمه وینه ونه رسیږي، هغه هم د یو د ریسک فاکتورو څخه دی. نو دا هغه ریسک فاکتورونه چې سړی کولای شي ډېر ښه تداوی کړي. یو بل خبره چې باید سړی واضح کړي هغه دا دی چې د وینې د لوړ کولیسټرول شتوالی هم یو هغه د ریسک فاکتور څخه دی چې د اسکیمیک سټروک یا د اسکیمیک مغزي سکتې د بایس کېدلی شي. دا هغه ریسک فاکتورونه دي. په کوم اندازه باندې د مغزي سکتره مابینځ کیږي په دنیا کې، په امریکا کې د سټاتستکس په اروپایي مملکتو او امریکا کې تقریبا وایي چې د کال شپږ لک 15,000 نفره په د امریکا په متحده ایالاتو کې د سټروک سره مخامخ کیږي، او په دې پر اړه لري چې سټروک یا د مغزي سکته څونه چابک شفخانې ته رسیدلی شي. جے ته موږ په چیپ کې وسیلا وایو په انګلیسي کې د ټایم وینډو په نامه وایي. ټایم وینډو معنا دا چې ډاکټر صاحب چې د مخه د علایم په اړه خبرې وکړه کې دا یو نفر د ژبې مشکل سره پیدا کیږي، یا مثال لاس سمن سپورت کولای، یا مثال بل داسې یو نیورولوژیک مشکل ته پیدا کیږي، د هغه وخت څخه تر هغه وخت پورې چې د یو طبي امکانات ته برابرېږي دا څلور نیم ساعت دی. په دغه اوونو څلور نیم ساعتو کې که مریض تر شبخانې پر ورسیږي، موږ دلته په غربي دنیا کې بعضې دواوې لرو چې هغه دغه وینه کولای شي چې ډېرې نري کړي. موږ دلته ترومبولوټیک تراپي وایو. ترومبولوټیک تراپي دا چې ته دا دوا مریض ته ورکوې، د مریض وینه ډېره نري کیږي او بالاخره غټ امکان د دې شته چې دغه د وینې لخته چې په رګو کې راوبایي سوی ده، دا سړی کولای شي چې د منځ څخه یوسي او مریض کولای شي چې خپل پخوانی حالت ته بیرته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، دی ما دا پوښتنه هم کوله که څه هم تاسو یغه په ریسک فاکتورونو کې هم د خطر په عواملو کې تاسو تم شولی چې بیلابیل ناروغي مو یاد کړی، مثلا که شکر کنټرول نسی، یا هم مثلا کولیسترول کنټرول نسی، یا هم لوړ فشار. اما یو پوښتنه ممکن اوریدونکو ته هم پیدا سي چې ولې د وینې پراک کې یا د وینې په شریان کې چې په مغزونو کې د وینې لختکیږي یا وینې کلکیږي، او ولې دغه شریانونه چې دی یا دغه رګونه چې دی چوي، لامل څه دی؟ اما دغه لامل نه هم دغه ریسک فاکتورونه کې چې یاد کړل او کنه، دغه د وینې د شریانونو تنګواله یا هم د وینې لخته کېدل، دا مثلا د زینو مواد او خوړو خصوصا د خانیاتو له استفاده سره هم اړخ لري.
بالکل لري، بالکل. د دخانیات استعمال چې دی هغه خپل د درجو پتنګوال کې یو ډیر مهم رول لري. یعنی هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه خلک چې شکر لري او د شکر کنټرول سوی نه وي، او هغه خلک چې د دخانیات استعمال کوي، د خپل ټول دغه چې سره یو ځای کې د خپل د رګو پتنګوال کې یو ډیر غټ رول اجرا کوي. یعنی که یو نفر دغه ټول ریس فاکتورونه ولري، د وینې فشار کنټرول شوی نه وي، شکر لري او شکر هیڅ تداوی نه کوي، او پر هغه سربیره د دخانیات څخه هم استفاده کوي، نو د یو ډیر غټ خطر سره مخامخ دي چې د رګونو تنګوالی پیدا کوي، او بالاخره د رګونو د تنګوالی څخه د سټروک پیدا شي. او دا یوازې سټروک نه دی، بالکل، بلکې د زړه حملې هم په عیني پرنسپ باندې رامنځته کیږي. دا هغه د اسکیمیک سټروک په اړه چې اوسه پوښتنه په جواب کې چې هغه د رګونو ولې چی وي په مغز کې، ما وویل چې غټ علت د رګو د چاودلو څخه د فشار یو دم پورته کېدل دي. مثال کې د یو انسان فشار د نورمال فشار څخه یو دم د 200-200 پورې په ډېر لنډ وخت کې وخیږي، نو ریسک د یو سر تړلې دي چې هغه په مغز کې د یو رګ وچاو دی، یا دغه شریانونه کوچني شریانونه دي هغه وچاو دی، او بالاخره دی په سټروک باندې اخته سي. ځکه دغه رګونه چې د انسان په مغز کې وجود لري، هغه داسې یو خاصیت لري چې په مرور د زمان چې د انسان سن ورسي، هغه د خپل هغه الاستیسیټی چې موږ ته وایي یا هغه یو رقم التجاییت چې لري هغه خپل د لاس ورکی نو بل په دغه په نتیجه کې په ماس کې خون ریزرو باندې سکیږي.
بله او ډاکټر صاحب هدیه او بل پښتنه هم کوم. بیا ډاکټر صاحب سالی ته ورګرځو دغه د شریانونو یادونه چې کیږي یا هم د رګونو یادونه کیږي په مغز کې دغه ما چې تمره مطالعه وکړه حتی د ملیونونو رګونو او شریانونو خبره کیږي په مغز کې د یو انسان دغه کله واضح کوي آیا همداسې ځکه د لاس د رګونو یادونه چې کوي یا د پښو یا د بدن د رګونو هغه رګونه ډیر واضح وي او لوی وي چې بندېدل هم په اسانه امکان نه لري اما ویل کیږي چې د مغزونو کوم رګونه چې دي یا هم کوم شریانونه چې دي هغه ډیر باریک دي آیا همداسې د جوړښت همداسې حساس دی؟
بلې وکړه دغه زه یو څه د موضوع ډیر هونک تبلار نه سم ممکن پر اوریدونکو باندې یو څه د موضوع زنه وړاندې ډیر درنه تمام سی خو په عمومي صورت باندې کوم جو وایو د انسان د زړه څخه د مغز پر لور د دوو خواو څخه وینځي یو د مخ ته خوا څخه ځي او د ته موږ په تیبي سلاکي د کاروټید وایو یعنی د دوا په غاړه کې دوه رګونه دي او یو د شا په طرف کې یو رګ دی دغه درو عمومي د دوه دوش درو شریانو څخه د انسان مغز د وینې تغذیه کوي نو که په دغه درو شریانو کې هر مشکل نامه وایست کیږي هغه به د انسان د فلج سبب ګرځي د مثال په ډول درته وایم کله غاړي څخه چې د شریان لوړ ختلې دي په دا د انسان د مغز د درسته طرف ته وینه رسي کبدې راسته طرف کې مشکل نه وایي سس د انسان په د چپی طرف ټول خوا به فلسي یا به نیمه خوا فلسي یا به نیمه خوا فلسي که بل مثال وایم چې د چپا کاروټید یا د غاړې څخه چې د چپا رګ ختلې دي کبدې کې یو مشکل نه وایي سکیږي نو د انسان راسته طرف په فلجي سره او د ژبه مشکل مو سره پیښیږي ځکه دا د انسان د انسان د مغز اس جوړ شوی دی چې د خبرو مرکز چې دی د انسان د مغز په چپا طرف کې دی نو کپا چپا طرف کپا هغه رګ چې بندیږي هغه انسان ته هم د ژبه مشکل پیښیږي او هم به راسته طرف نور کار نه کوي دا یو خبره او درېم هغه شریان چې د شاته طرف څخه د انسان مغز ته وینه رسي هغه ډیر مهم دی ځکه هغه د انسان د مغز هغه برخه ته وینه رسي چې د انسان په ژوند کې خورا ډیر مهم رول لري د مثال په ډول باندې د هغه مرکزونه چې هغه د انسان د زړه تنظیم وظیفه پر غاړه هغه مرکزونه چې هغه د تنفس د انسان تنفس کنټرولي دغه شریان هغه زیاته وینه رسي نو کپا دغه شریان کې دا تر ټولو خطرناک ترین دی کپا دغه شریان کې یو د وینې لختره مګ وینسي هغه د نیوی څخه تر 5% پر د انسان د مرګ باعث ګرځي نو لکه در مخ چې وویل هر څونه چې یو مریض چابک وشبخانه ته یا هغه طبي مرکز ته مراجعه وکي البته دا باید زو وایم هغه طبي مرکز ته چې هغه اکلان د سیټی سکین یو سهولت ولري ځکه که یو مریض راسي وشبخانه ته د کلینیک پر اساس باندې د هیموراجیک او اسکیمیک ستروک فرق کول ډیر مشکل دی.
بله او کوربدان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې مننه چې دغه مو د څه لری خونه تشریح کړه او روسه به بحث ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو ل پکتیاں فکر کوم مخ کې اوریدونکو اړیکې نیولې و چې پښتنې نمایي کې پریش ولا ماده پښتنې درلود چې وای یو ډول معتاد دی د مطالعې د شپې له خوا چې مطالعه وکم بیا نو خوب راځي او کوم ورځ و چې مطالعه و نه کم بیا وای خوب نشم کولای که څه هم اړیکه پریش ولا پښتنه ټوله وانه وریدل شو ما پښتنه هم دا و چې دا څه ډول ستونزه ده یعنی د اعصاب او معتاد دل په مطالعه باندې یا هم مثلا په یو بل کار باندې ممکن ځینې کسان لټولنیز رسنۍ سره معتاد وي په دې اړه څه وایي د لقمان ضرورت
منه لږه سمتره مکه یو د خپل مشهور خبره پات شو چې افغانستان کې درملنه کی کنه کی کدل دروازه کما
و ډاکټر صاحب هغه تاسو پای کې راتلله ما سره وا مالځه روسه بیا به نتیجه ګیری کی خبرې په کوخه خو خدای چې تاسو وس یادونه وکړ وس تاسو لاندې رانا پیوا چې بیا پای کې بلک تفصيلي خبرې پیو
نو خبرې دې الحمدلله پریا چې درم چې یاد دې راځو ډېر به وځوال او دا به دې سره خلاص کوم چې الحمدلله افغانستان خپل افغانستان نه افغانستان تقریبا په دې څو ډول سيزو کې چې نور په دې کې پټ وخت کړی دا په وخت کې هم پرمختګ کړی دا تاسو هیوادوال واوري کنه کچیر تاسو لیدلې وي هم د کووید 19 یا کرونا په دور کې او هم د تحول په دور کې ټول سرحدات بند دي. نو یو کمرغه ټول ناروغان په افغانستان کې دوي کېدل، یعنی افغانستان کې د هر څه درمان نشته. سمه ده، فرق کې لکه افغانستان جنگ ځپلی ده او نور هیواد چې هغونه چې دي هلته جنگ نشته، بلکې هلته همیشه په هر څه کې پرمختیا راغلی ده. نو د هغوی به شاید نومونه ټیکنالوژي لوړه وي. ولې نیکه مرغه په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ درملنه کیږي، خو لکه څنګه چې مخکې ما هم ویلې او بیا قدرمن ډاکټر صاحب هادي هم ویلې چې وخت ډېر مهم ده. کله چې هغه درې علایم په یو چا کې پیدا شول، په خپل وخت نظر وخت ته کچیرې په خپل وخت باندې مریض ناروغ هغه خپل سنټر ته چې کوم سنټر کې اسټ اسکل وي او نور هغه خدمات دي درملنه وي، کچیرې مراجعه وکړي نو انشاءالله زر به درملنه وشي او یا نتیجه به ورکړي. دویم دا چې په عمومي شکل باندې مخکې هم ډاکټر صاحب ویلې چې په دوه ډوله دی، یو اسکیمیک ده چې بندش دی رګ ده، او دویم دی خونیزي ده چې هغه د وینې د رګ پټاو کېدل یا چوزېدل دي، او بیا دا نور انواع هم لري. نظر نوې ته هم فرق کوي، کچیرې په نوې کوم نوې ده، مثلا یو نوې په نوم چایې ده چې ګذري وټوي په سړي ساتو کې کچیرې یو کس مراجعه وکړي نو خپل علایم بیرته اعاده کیږي. خو ځینې داسې انواع دي چې هغه تر عمره پورې دغه د معیوبیت پټې پیدا کیږي، یعنی نظر نوې ته، نظر وخت ته، او نظر موقعیت په مغز کې چې کوم دي کې موقعیت کې هلته دغه بندش او یا دلته خونديزي صورت نیسي، درملنه فرق کوي. خو نه نیکه مرغه دلته سنټرونه په کابل کې په نور ولایتو کې هم شته، درملنه کیږي. بل دویم سوال ته چې هغه سوال شاید د موضوع په هکله باندې نه وي، د هغه په هکله باندې، د خوب په هکله باندې، شاید ځینې کسان داسې تلقین سي چې مثال ځکه مطالعه وکړه ماته خوب را نه شي، او که مطالعه وکړه نو خوب به راځي، یا اصلا د انسومنیا یا بیخوبي چې ودوایي دا مختلف اسباب لري، دا سایکاتری پورې مربوط، یعنی عقلي و عصبي پورې، یعنی رواني ناروغي پورې مربوط یو موضوع ده چې هغه کسان چې سټرس لري یا استرابات لري یا ډپریشن لري یا د خوب هغه محیط ولا برابر نه وي، یا هم هغه بستر او تخصیص یې نه وي، او یا هم په خپل بستر کې سغږ وي یا لړانا وي یا ګرمي یا یخي ډېر زیات وي، او یا هم پښې نارام وي. دا اسباب یا کسان چې مثال الکول استفاده کوي او یا هم سګریټ استفاده کوي او یا د شپې لخوا زیات چای څښي یا کافین دار مواد ولا کافي خوري، دا کسان د خوب د ستونزو سره مخامخ کېږي چې د اسباب کېدای شي. او دا ورو چې وایي شاید تل کې مساوي چې د کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي، او یا شاید په دې شي عادت شوی او ته خوب راځي. په همیس او صورت باندې مونږ نشو لای چې د کتاب نه ویلو سبب دې د خوبي سبب ګرځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب صالح دلته یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې پوښتنه لیکلې ده، وای آیا دغه ستروک یا مغزی سکته چې د کورنۍ درملنه لري کنه؟ دا نصرت ساحل راته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دا پوښتنه. ډاکټر صاحب صالح تاسو ورته څه وایئ؟
مخکې هم دا څوم د ځوان تکرار و چې مهم هم دغه د ما چې مخکې هغه خو محافظه ویل چې فاست اف ام فیس دی، یعنی مخکې چې یو طرفه تغیرات پکې راشي، په لاس کې تغیرات راشي او په خبرو کې تغیرات راشي، نو ټی ټایم دین وخت عاجل باید هغه درملنه ځای ته ورسیږي، نه کور کې. لنی لپاره مرغه د کوخانی هغه به حساب محلي تدوین دي چې د تنظیم دی، یو چې تجارت دی، یو سړي سره تجارت دی، ورته پاغه ور کوي د سودا ور کوي چې بعد چای ډوړي بخوري او فشار یې پندل کې نه شي، شاید مریض دینه هم خراب شي. یا ځنی وخت هغه کسان مثبت تغییر ور کړی یا مثبت درمانه نشوي چې وایي چای گذری نه ودی، هغه دا چې د مینی سټروک هم وایي، یعنی هغه وړوک سټروک ده، اگر لک بندې صورت نیسی یا د وینې کم جریان لوجه نه یا د بل څه بیرته خلاصي کیږي، اگر چې کله خلاصي نه سړي ساتو کې هغه زړه ته لاړ شي نه نشي هغه درمل نه کیږي. ولې مهم ده چې دوی باید کله چې دغه علایم پیدا کی عاجلن باید د درمل نه دیته ورشي، هغه مرکز سره چې شاته خدمات د سټیسکن موجود دي ترڅو زړه تشخیص وشي، او هغه ځې تر راشي چې اته خدمات د سټروک د تداوی لپاره موجود دي ترڅو فشار کنټرول شي، او هغه رس فکرونه پیدا کی او دغه درمل نه ضرورت وکړي. نو د زمانه خو اصلا په وایو د ټپ کې د کوفر د بابات ورته وایدان چې په کور کې ساتل دی چې
او ډاکټر صاحب صالح همدلته یو پښتنه ممکن اوریدونکو ته پیدا شي چې دغه حمله مغزي حمله یا مغزي سکته چې دومره جدیده لمخ کنه هم ځینې سیګنالونه ورکوي انسان ته او کنه د فتان پیخي ځکه ک یو کس خدای مکرل دغه حمله سره مخ وي یا دغه حمله سره مخ کیږي نه مخکنی بدن څنګه خني خاني ښکار کوي ابتدایي او کنه د فتن راځي دغه حمله ځکه د افغانستان اکثر خلک په لرو پروتو سیمو کې وسه اول ته داسې مجهز روغتیاي مرکزونه نسته چې هغه سہولتونه چې د سټي سکان دی انور معاینات دی هغه پکې مهیاوي لمخکنه داسې نه خني خاني په وجود کې ښکار چې انسان باید د مغونه خو په درلودلو سره سم روغتون ته ځان ورسوي او کنه د فتن راځي دغه عصبي حمله
لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ویل چې ریسپکټونه یو کده لکه شکر او ډاډ فشار او عمر او ژوند حالات او چاغي او مواد مخدر استعمال او مثلا نور بنزوی د جوړ دا هغه ریسپکټونه دي چې دې ته زمينه مساعده دي کله چې یو کاس دفتن په اني ډول په یو طرف کې یعنی یو مخ کې یو طرف لاس کې یا په خي کې دغه ضعیفي او یا بي سي پیدا شول او یا کچیر خونديزي او د دفتن یو اني سره دی پیدا کیږي او بیا ورسته دې ته بهاري پیدا کیږي کنفیوژن یا مخشوشتیا پیدا کیږي او یا په سترو کې یو حساسیت پیدا کیږي یعنی حرارت مقابل کې اثر پیدا کوي او یا سترګې یو شی دوویني او یا هم ګنسر پیدا کیږي هغه بیلانس په توازن لا تور کوي کله چې دا علائم پیدا شول عاجل بغیر د کوم خبره نه باید درمنځ ته ورسیږي که چېرې په طرفونو کې ویل کېږي نو دې کې نه ورشي او که چېرې په خارونو کې با خپل سنټر چا دار چې موجود ده آلته ورشي او وګورئ نو کې څومره چې زر کولای شي دا علائم پکې موجود وي ولو که عرشه وي خو کتلی چې دا علائم موجود وو وجود په امی شکل باندې روښتون دی ورشي
بله و کور مودان اوریدونکو په دې لاره چې د ډاکټر صاحبانو دغه کوم سپارښتنه چې دی دا عملی کې ځکه د مغزونو او د زړونو معمولا یادونه چې کیږي وای زړه د بدن پاچا دی او مغزونه هم داسې دي چې ټول بدن کنټرولوي او له همدې ځای نه د بدن هغه ټول چاري کنټرولېږي نو که خدای مکړه په دغه دوه برخو کې چې زړه او مغزونه دي لکه مستونز سره مخامخېږي یا د کومې نه خني خانه چې ډاکټر صاحبانو واضح کړل دغه سره مخکېږي تاسو یاد کورنۍ غړي مو نو کورنۍ ټوټکو تمه منتظر کېږي د فتن ځانونه روغتیاي مرکزونو ته ورسوي ورزو او ریډونکو ته نوبات ورکوي یا ورډونکو واصل لستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ فکر کوم د غوریدونکو زمو غاغورید د غاغ مخته ناراضی که زمو غاغ لري مهرباني وکړئ خبري وکړئ فکر کوم واتس اپ اړیکې سمنه ده لوراند نه یو غوریدونکو راته په واتس اپ کې پوښتنه پری خیده زله تخنیکی همکار نه هیله کوم چې د پوښتنه واوروي غوریدونکو ته چې د ورور څوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو محترم همکارانو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلې له زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم له ډاکټر صاحب محترم نه می پوښتنه همدا د څو ورځې مخکې زموږ په منطقه کې یو د تیر عمر کس له یو ناروغ سره مخامخ سو هغه د ناروغ لمړی نشه نشانی همدا وي د پر خپل بدن کالی چیرل همدا شان پر سر بیا حمله وهلې غوټه وهلې او لسر نه بي زیات شکایت کاوه کله چې ډاکټر توړي هغه د ډاکټر په وینا وایدا یو ډول دماغي یا عصبي ناروغي ده نو آیا ډاکټر صاحب د دماغي د عصبي او د مغزي د سکته مغزي ترمنځ توپیر څه شي ده آیا دا هم کېدای شي چې مغزي سکته کنه د دماغي ناروغي لاملونه بیل دي او سکته مغزي بیل ده مننه
کور ودان زابلی صاحب اړیکه نیولې و ډاکټر صاحب هادي تاسو اتمن د زابلی صاحب پوښتنه اوریدلې دا ورته جواب کوي به یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو
بلې و ما پوښتنه واخستله څنګه چې ما د پوښتنې څخه اخیسته وکړله ډاکټر صاحب هم د ستروک په اړه یو دغه په د لایم په اړه کې ډېر تفصیلي بحث وکړي چې دا د فاست کانسپټ دی چې مریض هغه د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي او لاس یا پښه نه سپورته کولای یا د یو موازنه نه ساتلی او زباید په دې باره کې یو شی ور اضافه کوم هغه دا چې دا ټول شان په ډیر لنډ وخت کې پیښیږي یعنی معنا دا چې یو مریض اوس جوړ تیار ناشتی یو دم هغه داسې مشکل ته پیښیږي چې نور هغه یو څه وخت چې خو نیس کولای چې وي یعنی دا د لغاتو د پیدا کولو یو مشکل ته پیدا کیږي نورمال پم روزمره ژوند کې د هیڅ مشکل لري خو یو دم لغت نسبی دا کولای یا مثال راسته لاس یا چپ لاس نسبته کولای یا په جید کې مشکل ورته پیدا کیږي. نو په طبي اصطلاح کې دغه ټول حالتونه چې دي د اکوټ حالت باندې پیښیږي، یعنی دا معنی چې هیڅ مشکل نه وي، یو دم دغه ټول شان پیښ شي، په دغه حالت کې موږ دې ته سټروک وایو. او د اوریدونکي پوښتنه چې وه، داسې نورمال لاس دي چې سړی باید د مریض تاریخچه واخلي، مریض باید معاینه کړي چې مریض داسې یو مشکل لري، یا لاس کار نه کوي، یا پښه کار نه کوي، یا مثال دی د جد مشکل سره مخامخ شوی دی، یا دی یو شی دوه ویني، یا ژبه صحیح نه ده. که دغه شان سړی وویني په دغه فزیکي معاینه کې، نو سړی کولی شي چې دلته یو د سټروک یو شبهه موجوده ده، یا موږ دې ته سسپیکټډ سټروک وایي. نو بیا باید دغه وروسته سړی وګوري چې څومره عمر کېږي چې دغه مریض دلته پیل شوی ده، یو سیل سکن وکي، یا تر ټولو شترین خبر خو که سړی د ایم آر آی امکانات ولري، ایم آر آی وکي. او بعضی وختونه دغه مغزي خونریزي د یو ډیر شدید سردردی په شکل هم ځان ښکاره کوي، چې یو مریض ډیر شدید سردردی ځان ورپیښیږي. مریض د داسې یو تاریخچه سره راځي، شبخانه ته تاته وایي چې زما داسې پر سردرد دی چې په ژوند کې ما داسې سردردی نه دی لیدلی. نو که مریض دغسې یو تاریخچه سره راسي چې هغه سردردي او هغه سردردي د په عمر نه لیدلی، اکثره مریضانو په کور کې هم یو د سردرد لپاره دوا اخیستي خو هغه د سر هیڅ کومک نه کړي. نو که داسې یو تاریخچه سره راسي، اکثریت وختونه دغه مریضان د سبراکنوټل هیموریج یا د مغزي خونریزي سره راځي. نو که په سړی سکن یا ایم آر آی وکړي، هغه سړی ویني.
بله، کور ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب. هادي اوریدونکو ته نوبات ورکوي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، په دې لچه غاګي واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمري شتمنی پروګرام له آزادې رادیو نه اوري.
دا په ګمان کې ورکړي جناب اوریدونکو صاحب، سلامونه تاسو ته. دا غاګي د ټول قدرمن اوریدونکو په لحاظ د هلمند ولایت څخه.
که اتل صاحب هلمند ستړي مشي، مهرباني وکړئ تاسو موضوع اتمن څارلې اوریدلې مو، دا څه وایي د موضوع په اړه باندې او که پوښتنه هم لري مهرباني.
مننه، خدا پاک دی خیر درک لودین صاحب، یو سلام ډاکټر صاحبان تمام، خدا پاک دی بچ شبی لودین صاحب محترم. دا چې د وجه اخیری د مزولا ډیر انتظار وي، تم خدا پاک مهرباني د ازادي راډیو همکاران به داسي د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر راولي، زکه دلته د روزا پر وتی لودین صاحب محترم. دا خلک د خوراک سره احتیاط نکوي، دا د میډې په تکلیف باندې اختای. نو خیر، خدا مهربان دی، دا پراتون ته خبرونه کې داسي متخصص ډاکټر راولي چې د بریټ کې پرسته جوړ کې. نو دا چې موضوع د صاحب په باب کې دا لودین صاحب محترم، ما ډاکټر صاحبان څخه یو دغه پښتنه ده چې مثال د خبرې زه یو ډیر لرم لودین صاحب محترم. مثال اوس کې شی زاک شی د مقصد وخت دا راغلی چې شی میو ځای شي، بیا مې یو ډیر هغه شی راخیری چې ما چې یو شی دی بیا ډیر په سرګردانه تم چې مثال د خبرې په لاسو په زه ډیر و دغه یو بخ مزین تر شی دا خبره صاحب د مرزي څخه نه یبل زمجاب ګاونډي د لودین صاحب محترم چې مثال د خبرې دی دا یو وخت په وخت یو خاطر رواني مثال یو خپل د قریبه قرضیا مثال د خبرې بازار ته یو وخت په وخت شي مثال هر وخت مني دا چې مثال در غزای کړتوي به خدي اندازه مزل اخو ته کړی ورسته ته کړتوي چې مثال د خبرې د چی رواني ما دا یو وخت په وخت د حالات باندې شي دا د صاحب د مرزي څخه د کسب اجد او دا غزما د ير دغه پښتنه ډاکټر صاحبان به کړه جواب کړي دا غزما د ير مرزي چی څه د صاحب څخه د کسب اجد
کور ودان اتل سب ډیره مننه سلامات اوسې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي تاسو ازادي راډیو اوري مهرباني وکي اوریدونکو فران وصل دی مهرباني
مننه لودین صاحب سلامونه تاسو ته ستاسو
علیکم
بل وسور لودین صاحب
او غاګ مرادی مهرباني خبرې وکي وو
دین سه زما خدا پختنه د ډاکټر صاحب نه چې دلته ډیر خلک چې په اقتصادي ستونزه اخته یا هم بس دسي اسابي ستوندو سره مخ یو خووب نه لري بل بالا بس په فکر کې ډوب یو کارونه چې دلته اقتصادي ستونزه ملاډي را صاحب خراب يم داسې د ستوندو سره مخ یو خو شهري جواب بل چې ژغ ورته و کې بیا دې اوریم نه چې نږدې بالا په فکر کې ډبي او بل د سي ګډي وډي خبرې يم کې او بل خوبم بس نه لري ټول خلک هم دلته چې داسې اقتصادي ستوندو اخته یغم په دغه ناروغي اخته ای او چې اقتصاد سم هغه به ټول خوشاله ژوند لري، خوشاله دي نه حساب نور ناروغي لري نه هم دغه نور ناروغي.
ښه کور ودان، تاسو خبرو داسې ښکاری چې پښتنه مو داده چې دغه په مجموع کې بي وزلي، ناداري، تشويش، اندېښنې دا څومره دغه مغزي سکتې سره تړاو لري یا هم څومره پر ریسک فاکتورونو کې په عواملو کې راځي؟ کور ودان راځي چې ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړي چې دغه پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب، هدي تاسو دغه د اتل سره پوښتنه ځواب کړي چې وایي خپل له هیر نه شکایت درلود، وایي شاعرانه هیریږي او زمن کې دی وګاونډي حساب کړوي روان یو چیرتوي او رسیدلې بل ځای وي. فکر کوم دا متاسفانه د اکثر ځوانانو ستونزه د نن سبا ممکن تاسو ورته رڼا واچوي چې لاسبي په لوه دا څه ډول ستونزه ده.
تشکر د پښتنې څخه پښتنې ما واخله. په عمومي صورت هره یا په نیورولوژي کې دته دیمنس وای. دیمنس یعنی چې په مرور د زمان سره سړی د هیر سره مخامخ کیږي. موږ یو شی باید پوښتنه کړی وای چې د عمر څو دی، ځکه هیر چې دا په عمومي صورت د لوړ سن د خلکو مریضي ده. په عمومي طبي صلاح دی ته دیمنس وای، او دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري. دا یو دیمنس دی، او په بل خوا کې به موږ د پسیډو دیمنس په باره کې یو کانسپټ لرو. پسیډو دیمنس یعنی دا چې هیر نه ده بلکې د بعضي سایکیاټریکو مشکلاتو د خاطر سره هیر لري. هغه کېدای شي چې استراب یا کېدای شي ډیپریشن یا دا شان څه. نو زه به ډیر هغه د دیمنس په اړه کې وژغرم، چې دا یو مریضي ده چې د اعصابو سره ډیر اړه لري. نو لکه مخکې مې وویل، د دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري، مخصوصا په غټ سینو خلکو کې. دیمنس د الزایمر ډیزیز په نامه یو مریضي ده چې هغه مخصوصا په لوړ سینو خلکو کې پیښیږي. سړی ته هیره پیښیږي، کېدای شي چې بعضي خلکو کې چې د 50 کالو لوړ دي هم پیښ شي، که هغه فامیلي تاریخچه د دیمنس ولري. بل ډول د دغه هیر چې دی هغه واسکولر دیمنس موږ ورته وایو. هغه په هغه خلکو کې پیښیږي چې هغه مثال لکه د مخ چې وویل لوړ فشار، شکر ولري، سیګریټ کی هغه هم په مرور د زمان سره د انسان د مغزي حجرات سم اکسیجن او سم تغذیه نس کولای، په زمینه کې هیر را مبه استفی. یو فورم د هیر چې دی هغه داس یو فورم دی چې هغه سره کولای شي نور یوازې په مرای کې ویني. هغه ته موږ فرونټو ټمپورل دیمنشیا وایو. هغه داس دی چې د انسان د مغز د مخ دوا لوبونه چې دي په مرور د زمان سره کوچنی کیږي. د انسان مغز که موږ وګورو، د مخ دوا طرفه دا وظیفه لري چې د انسان پرسونالیټي جوړي، یا د انسان شخصیت په جوړولو کې خورا مهم رول لري. نو که دغه دوا لوبونه په مرور د زمان سره کوچنی سي، دا هم سړی ته د هیر یو هیر سړی تور کوي. او بلکې دا هیره یوازې هیره نه وي، د پرسونالټی مو سره چینج سي، یعنی د شخصیت کې هم تغیر راځي او وایست کیږي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر کې سره یو تو وګوري، دغه د هیره هغه مهم الټونه دي. خو په بل اړخ کې کسرې وایي پسیډو دیمنس، یعنی دا معنی چې دی په ماناس کې د کوم تکلیف نشته. دی د بعضي سایکیاټریکو، یعنی بعضي هغه روحي امراضو سره لاس او ګریوان دی، او دا هغه څخه دته دغه هیر پیښیږي. نو په ځوانانو کې که زه ووایم، ډېر خلک د اضطراب او ډیپریشن او دغه شانو سره، مخصوصا د دغه اقتصادي حالاتو په خرابۍ سره، د دغه پسیډو دیمنس سره خلک ډېر مخامخ دي. نو د دې لپاره چې سړی وپوهیږي، نفر باید د مریض باید طبي پرسونل سره په تماس کې سي، او هغه د امکانات په کتو سره موږ په شفخانه کې چې دغه مریضان راسي، مخصوصا لوړ سن خلک چې یو مرای ورته کیږي، بیا بعضي د ټیسټونه دي، موږ یې کوګنیټیو ټیسټونه بولو. کوګنیټیو ټیسټونه په دا معنا چې د حافظه موږ ګورو. مثال یو نفر ته وایه دوه درې لغات، څلور لغات، ورته وایه دوه درې دقیقې بعد هغه بیرته پوښتنه ځنی کوي چې دی باید تاته جواب درکړي، تر څو ته وپوهېږې چې د ده حافظه څومره کار کوي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر عمومي د هیرې بعضې امراض او دغو.
او دغه بل پوښتنه چې تر لوده چې کوم گاونډي دی، وای معمولا کوم ځای ته رواني، هغه منزل په لار باندې وای تر ګډوډیږي چې چیرته رواني، بیا رسیدلی بل ځای وي، دا ستونزه په نورو ځوانانو کې هم ده. دا هم دغه د استراب تشویش او ویرې کومه بڼه ده، او کنه اعصابو سره ممکن تړاو لري؟
معمولا په ځوانانو مریضانو کې د اکثریت د سیروډیمنس سره چې دی په تشویش کې دی، اکثره وخت استراب ډیپریشن چورتې یو ځای ته دی روان، بل ځای ته. اکثریت اوقات دغه مریضان چې هغه په مغز کې کوم ستونزه نه لري، صرف دی د روحي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یې، او نو دی دغه یو هیرې ډېری
کور ودان. ډاکټر صاحب هادي سلامات سي. ډاکټر صاحب سالي دغه دی بل اوریدونکو چاړي کنيولې و فرانه دغه پختنه هم داسې و چې په افغانستان کې د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي، اقتصادونه چي دي کمزوري دي، دغه کمزوري اقتصاد به وزلي دربدري دا څومره د عصبي ناروغي او په ريسک فاکتورونو کې حساب دي لشي؟
او بله، خو سوال ده. لپاره مرغ وایم چې څنګه وایم چې متاسفانه بیا هم هیوادوال ته زه وایم، اکثره هیوادوال چې کله ډاکټران ته مراجعه کوي نو د اعصابو په نوم ډاکټر ته مراجعه کوي، دې تحقیق نشي کوي چې آیا دا ډاکټر د جراحي اعصاب ډاکټر ده او کله د نیورولوژي یا د عصبي داخلي ډاکټر ده او یا د سایکاټري د رواني ناروغي ډاکټر ده. نو همدغه ستونزه ده چې دوی بیا د خپل ډاکټر نه پیژنل وجنه او خپل مشخص کوستون چې لري او ډاکټر ته نشي ورتلای او د دیني وان ډاکټر سیوال هم متوجي کوي نه، راهنمایي کوي نه، نو یو ګمراهي کې مریض واقع په عمومي صورت باندې دغه ناروغان چې د اصلي ستوند سایکاټریستون د رواني ستوند ده. طبيعي خبره ده چې په عمومي صورت باندې رواني ستوند ته ناروغي نه وایي بلکې اختلال ورته وایي، یعنی رواني اختلالات. په رواني اختلالاتو کې چې د عمومي سبب عام سبب نه معلوم سبب شي ده، ولی وایي چې په دې کې بایولوژیکل او سایکولوژیکل او محیطي او یا سوشل اجتماعي رول لري، فاکتورونه پکې رول لري، یعنی بای سایکو سوشل. نو طبيعي خبره ده چې یو فاکتور چې ځینې کسان د اقتصادي ستونزو له وجې نه، د بیکاری له وجې نه، د فقر له وجې نه، د مهاجرتونو له وجې نه، د ناروغۍ له وجې نه، او یا هم د کورنۍ تاوتریخوالي او ستونزو له وجې نه په نارو یو نه ناروغۍ او ستونزو باندې اخته کېدلی شي او یا د هغونه رنج وي. نو دا هم یو رواني ستونزه ده چې د کس ته پیدا شوې ده. چې مثال اکثره کسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د ډیمنس پاکله باندې توضیح وکړه چې هغه د نیورولوژي له اړخه توضیح وکړله، ولی زه به لږ نور هم پکې اضافه کړم چې په ځوانانو کې اکثرا ځوانان خصوصا چې موږ ته مراجعه کوي، د محصلین مراجعه کوي او مطالبین مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب زما حافظه کمزوره ده. اصلا د دوی حافظه کمزور نه وي، بلکې دوی ستونزه د تمرکز د ذوق له وجې نه، یعنی تمرکز نه لري، پور کانسنټریشن لري، فوکس نه لري. یعنی اکثرا دوی چې کله څه شي یادوي هغه په یو وخت کې دوه کار سره ترسره کوي چې هغه اصلي موضوع د دې په ذهن کې نه کینی، چې په نتیجه کې شاید دغه علت دی همدغه د توجه کمواله وي یا د سټرس او خستګي وي او یا هم استرابات یا انزایټی چې ورته وایي، ډیپریشن وي یا نور رواني ستونزې، او همدارنګه ځینی وخت هورمونی تغیرات چې په دې کې د تایرایډ کمواله جدول هم پکې رول لري، د تمرکز د ضعیفي سبب ګرځي. چې دغه تمرکز ضعیفي له وجې نه انسان نشي کولای چې هغه موضوع خپل مغز ته وسپاري او بیا هغه مغز په حساب کاپی شي او بل اخر عمل ته پیسټ یا باته سیف شي. نو همدغه وجې نه دا کسان چې کله بیا یو کار کوي نو هغه کار یې ترېږي، یا دا چې بیا دا ترې شوی یا ادرس چې وسري ادرس ترېږي. نو په عمومي صورت باندې دا کسان چې د تمرکز د ستونزو سره مواجه کېدلی شي.
بله، کور ودان ډاکټر سیبانو راځي بحث به ورو ورو سره راټول کو. اوریدونکو هم فکر کوم ستا خو معذرت رغواړو ځکه چې بحث به باید سره راټول کو یو نتیجې ته سره ورسیږو. ډاکټر صاحب هادي، یو بحث هم ډیر مهم دی چې پاتې نشي، هغه د مریضانو پالنه ده. هغه کسان چې له مغزي پلوي صدمه لیدلې یا مثلا سکته کړې وي، د دې پالنه څه ډول باید وشي، څنګه ساتنه او لاسنیوي وشي؟ ځکه ممکن ډېرې کورنۍ دا وسونه لري چې هغه ناروغ د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې وساتي. درملنې خو به ورسته او ډاکټر صاحب نور رڼا هم په واچي چې په افغانستان کې امکانات څومره دي، اما د مریض پالنه څنګه کېدای شي؟ آیا اړین ده چې دغه مریض چې سکتای کړي ټول عمر په روغتون کې پاتې شي او کنه په کور کې هم ساتنه او پالنه امکان لري؟
فوک د مریضانو یا د سکتای مغزي د مریضانو پالنه موږ کولای شو چې په دوه برخو باندې وویشو. یو هغه پالنه ده چې هغه په دغه اکیوټ حالت کې رمویزه کیږي. مثال هغه که یو مریض ته د سټروک علائم چې ډاکټر صاحب وختي توضیح ورکړل پیښ سي، دا اولین څلیروي ساعته تر ټولو ډیر مهم دي، ځکه په دا څلیروي ساعته کې د نورو سټروکو د راتک امکانات خورا ډیر دي. نو په دا صورت کې باید دغه مریضان اکلن څلیروي ساعته پر مونیټر باندې چې هغه د فشار باید کنټرول سي، پلس باید کنټرول سي، او معلومدار خبر ده یو سی ټی سکین باید دا مریض ته وکولای سي، باید ویلري چې سړی وپیژني چې دا خونریزي ده او کله ایسکیمیک سټروک دی. دا اول څلیروي ساعته دي، دا باید مریض په شفخانه کې واوسي. سړی باید څوک وکولای سي چې هغه ریسک فاکټورونه چې دی لري د هغه ریسک فاکټورو تداوي وکړي. دا هغه اکیوټ حالت دی. دا اکیوټ حالت څخه وروسته موږ هغه د مریضانو وروسته پالنه ده یا فالو اپ چې موږ ورته وایو. د فالو اپ په باره کې باید سړی ووایي چې په دې پر اړه لري چې مریض څومره د سټروک څخه په تکلیف دی. یعنی که یو نفر مثال په ډول باندې ووایم راسته طرف یې مکمل فلج دی، به باید ریبلیټیشن ترلاسه کړي، ځکه د انسان مغز داسې یو قابلیت لري هغه حجرات چې د منځ څخه تللي چې هغه په مرور د زمان سره هغه نور حجرات د دوی وظیفه واخلي او د ده لاس یا پښه یا هر د بدن کوم عضو چې د دغه سټروک سره صدمه لیدلې ده هغه بیرته خپل کار تر امکان تر حده پورې بیرته واخلي. دا یو که یو څوک د سټروک د ژبې په مرکز کې رمویزه سوی نو هغه نور کولای نشي چې ژبه خبرې وکړي. دا غسې مریضانو ته نورمال موږ د ژبې د تداوي ماهرینو ته باید دی ولاړ سي، یا لوګوپیډیست موږ ورته وایو، لوګوپیډي ډاکټر خلکو ته باید دی ورسي. هغه د دوی سره د ژبې بعضې تمرینات کوي چې بیرته وکولای سي. لکه په ساده مثال یې ووایم چې یو کوچنی چې ژبه زده کوي څو کوشش کوي چې د کوچني سره قرار قرار خبرې وکړي، قرار قرار یو شی وښيي. لوګوپیډي هم د پرنسپې عین شی دی، ځکه دغه مریض چې دی د خپل ژبه د لاس وکړې ده، دوی باید د ژبه بیرته د نوې د سره زده کړي. نو ریهبیلیټیشن یا د فیزیوتراپي او د اشان او لوګوپیډي دا تر ټولو مهمترین دوه شیان دي چې مریض باید وروسته ولري. او مهم نه ده چې مریض ټول عمر په شفخانه کې بستر سي، مهم ترین شی دا دی چې مریض هغه سم څه ډایګنوز ولري، یعنی تداوی سم اوسي، تشخیص سم اوسي، تداوی سم اوسي، او دغه څخه وروسته ریهبیلیټیشن. موږ ډېر مریضان لرو چې مریضان راسي بیخي ډېر په تکلیف یې، راسته خوایې مکمله فلج، مګر وخت چې تداوی سي ریهبیلیټیشن ته ولاړ سي، دوی هفته فیزیوتراپي او لوګوپیډي او داشان ویني، بالاخره د کولای سي چې په خپل پښو باندې ولاړ سي. معلومدار خبره ده هغه رقم فنکشن خود ده بدن نسبی ده کولای لکه پخوا، مگر خپل نورمال ژوند کولای سي چې مختبوزي. دا یو خبره، یو خبره غواړم چې نور د دې سټروک په باره کې وایم. هغه دا ده چې مخصوصا په اسکیمیک سټروکو کې، په اسکیمیک سټروکو کې مریضان باید د دې لپاره چې نور سټروکونه پر دوی را نسي، دوی باید دوی دواوې واخلي. دا تر څولو زه پر دې باندې باید تاکید وکم، هغه د اسپرین 100 ملي ګرامه په ګره دنیا کې سټانډرډ دی. 100 ملي ګرامه اسپرین ورکو د ورځې سهار یو دانه، او اتورواستاتین 100 ملي ګرامه د شپې یو دانه موږ دغه مریضانو ته ورکو.
او ډاکټر صاحب هادي خدای چې دغه دواګانې د مغه محلي ډاکټر صاحبانو د نسخه مطابق واخلي، ځکه دغه دواګان نمونه چې تاسو واخیستل خدای مکړه په دې معنی چې اوس دا اوریدونکو ترې استفاده وکړي، ځکه په افغانستان کې اوسم زده ده چې په اسانه له دواونه استفاده کوي بدون دې چې نسخه ورته ولري، او فارماسيان هم دغه اصل په نظر کې نه نیسي. نو اتمان به د نسخه مطابق او د ډاکټر د سپارښتنې مطابق به دغه دارو درمل اخلي.
بالکل دا خو تر ټولو مهمه خبره ده، هیڅ څوک باید دوا بیل د ډاکټر د تجویز څخه وانه خلی. صرف دا دغه سي دوا وي دي دا چې د یو نفر د سټروک ټول تداوی ټول شان مکمل کسي، دغه څخه وروسته دغه دوی دوا وي د دې لپاره چې د آینده سټروک سره مخامخ نسي، دغه دوا باید واخلي. مرندار خبره کوي یو نفر اسپرین واخلي بیل دي چې د تداوی سوي، او هغه د په مغز کې خونریزي کله چې د خونریزي ډېر سي، صرف دا د تجویز په شکل باندې چې دغه دوا باید بیا د ټول ژوند واخلي دا دوا.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې. دغه د اکیوټ یا هم د جدي سکتې یادونه موکړه چې مریض داسې پارل کیږي چې باید وروسته سره درملنې نه ریهابلیټیشن وسی، یا مثلا د وجود هغه فلشبې عضوې بیرته جوړ سي، یا هم هغه کوم حجرات چې مړ سوي دي د غوډ ځوند کېدل هڅه وسی. او داسې مریضان هم شته چې ممکن سکتای کړی وي خو په کور کې وساتل شي او ارتیا و نه لري چې مثلا د غو مراکز ته چې تاسو یادونه وکړه مراجعه وسی.
سټروک موږ دې ته وایي چې دا یو میډیکل ایمرجنسی ده، یا یو سټروک عین دغه سې دی لکه د زړه حمله. یو نفر باندې چې زړه حمله راځي هغه سړی نس کولای چې په کور کې وساتي. سټروک هم عین شی دی. سټروک هر څومره چې چابه کیږي مریض باید طبي خدمات ته لاسرسی پیدا کړي. په سټروک کې یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې وایي ټایم از برین. دا په دغه مفهوم هر څومره چې د مریض په تداوي کې ځان راځي وغونډه د تکلیف ډیریږي. یعنی که یو نفر په دغه اولو ساعتو کې د تداوي وسي د آینده ژوند به ډیر شي. یعنی دوی به کولای شي چې تر امکان تر حده پورې هغه خپل په پښو باندې ولاړ شي، یا ژبه به سي. هر څومره حتی هر ثانیه چې د په تداوي کې ځان راځي د ژوند د خورا ډیر تاثیر پر ولري.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې. ډاکټر صاحب سالي تاسو ته بیرته راګرځو، بس بیا تاسو سره پای ته رسو. په افغانستان کې مخکې هم د درملنې په امکاناتو تاسو لګزره تم شوې. دغه د درملنې کوم څرنګوالي چې ډاکټر صاحب هادي ورته اشاره وکړه چې هغه د درملنې ترڅنګ فیزیوتراپی ده، مثلا د جبې د حرکتو یو ډول تمرین دی، او دغه راز د بدن د نورو فلجسو اعضاو تمرینونه دي. دغه ټول ان شاء الله په افغانستان کې شته.
نو بنا مرغه جنې به یې زده نه دې کچې سپیچ ترپی متاسفه نه کوم څنګه سپیچ ترپس نستر په لټ سپسی وړاندې کړل. یو خبره زه لږ وړاندې کوم، یو یې دریاک له منځه موضوع ته ولا خبرو کوم، لږ وخت هم کم ده. یو چې موږ څنګه کولای شو چې د سټروک نه مخنیوي وکړو، یو دوه موضوع نشي کوم اسبات اثرات لري په انسان په ژوند باندې. لکه راسته هم وړاندې کړ چې فزیکی اثرات لري، چې مثال یو کله چې یو سکاس په سټروک باندې اخته شي نو هغه په د بالا کې مشکل لري د ډوډۍ په تیرولو کې. مثلا د بوی په هغه کې مشتون پیدا کوي، سدردي ورته پیدا کیږي، دردونه پیدا کیږي، موازنه لمنځه ځي. نو د لپاره باید هغه د سول ریهابلیټیشن یا هغه مجلس باید وته شي، دوی به فیزیوتراپیست ته معرفي شي، دوی ته باید فیزیوتراپي وکړل شي، یا خپل د تورو خدل شي، یا کورنۍ تورو خدل شي، او یا هم فیزیوتراپي مرکز ته راشي. بل په خبرو کې چې اثرات پیدا کوي چې یا خبرې نشي کولای، یا کمې خبرې کوي، یا تنفس یې نشي کولای، چې دا هم د سندرونو په دوه شي متاسفه چې افغانستان کې تر اوسه نشته. امید لرو چې راتلونکي کې یا د رواني نظر دوی باندې بد اثر لري، ځکه چې دوی ته هغه دایمي معیوبیت پیدا کوي. دایمي معیوبیت د وجې نه دوی د مختلفو رواني ستونزو باندې اخته کېږي، لکه ډپریشن او انزایټي او نور ناروغۍ باندې اخته کېږي. همدارنګه دوی د شناختي اثرات هم لري، چې مثلا دوی تمرکز له لاسه ورکوي، یا حافظه له لاسه ورکوي، یا توجه له لاسه ورکوي، یا تفکر او فکر کول له لاسه ورکوي، او بلاخره دوی په سترګو باندې هم منفي اثرات ورزوي د سټروک. نو دا هغه منفي اثرات دي چې کله یو سکاس سټروک باندې موجه کېدای شي.
بله، او ډاکټر صاحب په پای کې دا خبره داسې راټولې کوڅو کو چې په ژوند کې خپل ځان او کورنۍ له دغه سکتین او ساتولاند سپارښتنه کې په یوه یوه مده کې راټولې کړي.
نو زه یو ولونه یم کوم چې په هوا سره ووري، یو خو د خپل ژوند باید هغه سټایل بدل کړي. یعنی هغه څوک چې سګرټ څکوي د رمضان میاشتې خو په فرصت او بچات اوس یې څکوي، نو اوس دې بریدي وته، او میشه باید فعال اوسي. د تنبلتوب نه، د زیات خوب کولو نه، د زیات استراحت نه باید مخنیوي وشي. میشه باید ورزش وکړي. الکول خو الحمدلله په افغانستان کې نشته، کوڅوګي استفاده هم نکي کوي، هم کم استفاده کوي. نو څوک الکول استفاده کوي، سیګریټ استفاده کوي، نور مخدره مواد استفاده کوي، دینه باید مخنیوي وشي، کم شي. متوازن خوراک باید وخورل شي. یعنی خوراک هم ډیر رول لري کنه. یعنی موږ متوازن خوراک حق نه لري چې تاسو هر ورځ پلو او وخت وخورئ، بلکې متوازن خوراک خوراک ته وایي چې ټول هغه مفیده مواد چې د ژوند د انسان ژوند لپاره ضروري دي او د بدن لپاره ضروري دي هغه باید پکې موجود وي. او همدارنګه د وزن کنټرول کې باید مهم دي، دې باید رول لري. دویم چې دا اوی باید منظم خپل چیک اپ وکړي. مثلا ها تاسو چې عمر له تاریخ کارونه ور دي چې ډاکټر صاحب هم مخکې ویل چې په عمر جات دی او فاکتور کې راشي، دوی باید همیشه په ژوند کې فشار چک کړي، دوی باید همیشه د خپل شکر چیک اپ وکړي، دوی باید د وینې غوړ خصوصا د کلسترول چیک اپ باید وکړي. هغه کسان چې د زړه په ناروغۍ اخته دي باید خپل زړه لپاره مثلا زړه بنظمي لري یا عدم کفایت زړه لري یا د زړه نور ناروغي لري باید د ډاکټر سره همیشه په ارتباط کې اوسي تر څو درمل وشي. او آخري خبره ده، مهمه خبره ده، که چیرې کوم کس ته د کومې ناروغۍ له وجې نه چې دا رستورونه د سټوک کېدای شي د هغوی ته کومه دوا درملونه ډاکټر ورکوي تجویزوي، هغه دې باید په منظم ډول وخوري. شکر ناروغۍ یو داسې ناروغۍ ده چې هغه دایمي تر اخر عمر پورې دوا ته ضرورت لري، خو د ډاکټر د مراقبت نه باید دوا استفاده وکړي، هېڅکله دوا خپل نه قطع کړي. یا فشار ناروغۍ، هغه کسان چې د فشار په ناروغۍ اخته دي باید کوشش وکړي چې همیشه د فشار د ډاکټر تر څارنې لاندې باید دوی خپل د فشار دوا منظم وخوري او همیشه چیک اپ وکړي. که چیرې دغه درې برخې دوی منظم مراعت کړي نو انشاءالله د سټروک نه به په امن وي. تقریبا کتابونه چې ویل شوي چې 15% د سټروک مخنیوی کېدای شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر حکیم صالح صاحب څخه ډیره ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړي. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول.